لنډ خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د کابل شهر په نننې بریدونو کې لشتل ژه اته تنه وژل سوی دی او یو دیش نور ټپیاندی. دغه وزارت په ویل امی کې راغلی چې نن سهار شاوخوا نیمې بجې د کابل شهر لمنځه د اول سیمې او څلورمې حوزې له مربوطاتو څخه درویش توغندي پر بیلابیل واستوګنیزو سیمو لګېدلې دي. شاید د تلفاتو شمیر بدل سي. د کورونی چار وزارت وای چې په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی دستګاوي څنګه شهر ته دننه ورول سوی دي. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بل ډلې هم د مسولیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري ایجنس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه یوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه سته خپلواک تیړنې دی وکړي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمیرلو کې دوه غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انټونیو ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده.
که تاسو چیرته انټرنیټ لري دغه خبرونه او دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لیدلی شئ پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي. ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافي همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاقونکي چې د اتویش پیخو په تړاو نیول شي وو، له دوو کالو څخه نیولې بیا تر شپاړسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا قاچاقونکي په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوي دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخه، چرس او تریاک شامل دي. د غډول امنیتی ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر 1300 لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزارې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټره ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شول. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل 215 کیلوګرام نشئی مواد چې په یو موټر کې بار شوی او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 450 کیلوګرام هیروئین، 90 کیلوګرام تریاک او 122 کیلوګرام چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کابل خار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروئین ونیول شول. دا هیروئین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی پر موتادینو باندې وپلورل شي. د غډول پولیسو د خیرخانه په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاقونکي ونیول شول. د قاچاقونکو 4 کیلوګرامه هیښه په یو سفری بکس کې ایښی او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د موټر نه راغلم. د واده نه ډزونه را باندې وکړل. بعد ماخام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دوکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاره د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی
د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټه نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشی د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې قاچاقیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین ورسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 10 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوې دي. لدی قضیو سره 10 کیلوګرام هیروئین، 4 کیلوګرام تاریاک او 4.5 کیلوګرام خیخه تړلې ده. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر لاره دوبی، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاقونکي نیول شوي او قضیه په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو لاره لری هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونه وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د نوې امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چی قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی د میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلای شو چې یو کش د قیلون معادل د 1500 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د نو اوریدونکو اوس د نشي موادو له قاچاق څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساکي خانې د نشي موادو د قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساکي خانې جوړې سوي وایي چې ساکي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندې ځایونه دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ساکي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته اچوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمينه برابر کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمت کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمه درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناست نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسېږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوي هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسې په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم د ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک تلایی دوه اوسیدونکو وایي چې ساقي خانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندې ځایونه دي.
کومه سړی چې په ار جرم جرایم کې څو په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې ار جرم کې کسړی مرکی کاغور کې خواته نشي ورتلای.
ما په خپل موټر باندې ولز بجې د موټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته نه ټول شارک دی خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې خیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوې نشئی مواد رانیسي او بیا وربند اخته کیږي. د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانې په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري، او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسره دلته یو استاد تیری ځوانان دی او ګردمایي لري. هغه ساقي خانه چې مثلا سګرټ، تمباکو، قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅي، دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقي خانه تزي او په مواد مخدر متدیش.
تیبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خبريږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته محتاجینو د کار موضوع ته راځو. د کار د پالیسۍ پر اساس محتاجین هم د هیواد د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د محتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او محتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسې پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال متادین یو صنف دی، کندې یتیمان بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بیجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانوني اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې پاره کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازو آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې پاره کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړې دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي او د هغې بیرته صحت یا بکیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر منفي وضعیت لري، دا ودا صحت یاب شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه او چې د احتیاط دورې تیر کړی وي الته پروسس کیږي. دي ته مونږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو. دي ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسولیتونه چې پټولنه کې لري دا ورته پګوته کیږي. د یو مثبت فرد پایس بیرته ټولنه ته ورداخل شي. زمن قانوني مسؤلیت میوازي دي ته فني او حرفوي زده کړې دي. دي ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دي د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 150 سلويختو په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه دغه شی دوه مرکزونو موجودیت چې دي ته حرفوي زده کړې ورکي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټول ولایت کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افراد او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، د دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو؟ د درې درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړی سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. د جوړو کسانو ډیرو ماسترانو، ډاکټرانو ډیرو تحصیل کرده او توس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دي. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خونه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 12.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو. چې تقریبا شپږ سلويخت سلنه د ټولنې تشکیلي. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي، او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیجی او پالیسی تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوي او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي، دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا لس زره کسان دلته راوړو معتادین، دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو لسو شلو کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدروی نه شي کېدی. ډېرې علاقه لري دا کار سره چې زده کړي. دغه لویه پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافي نه دی؟
ډېرې دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي، نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي، او په استعلام کې که چیرته په هغه فرما صحیح فرما کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرری سره دي چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی، ولی دا سړی ته استخدامي د ورځ سهار تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خيږي نور معتاد نه دي، دا هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، دا هغه په مقابل کې خرابیا نه کوي، هغه توهینی دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو ماته ده څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي، دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتام د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان د شي دي منفي ختلی وي، خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګ ګوري. دی جوړ شوی دی، اوس ښه دی، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګ ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ دا څه شي چې قانون اساسي وي؟ دا اتباع دی، مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وي، دا مونږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د سلامت باید تکمیل شي. د دوه کورنۍ د کار ته ضرورت لري. څرنګه مونږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی، هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نو جدي قانون په خلاف یو نو تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو د نوو ریډونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل لپاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلې، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دی رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دی در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قماندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
او تلاشی کی کمانډان صاحب، ما خو درته وویل چې سره د بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
ښه، بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
توس پولیس غولوي؟ ها
کمانډان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کمانډان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره!
بله قمندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
قمندان صاحب، هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کوه؟
وو ما خوشی کوي، وړه وړه بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي؟ بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قمندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قمندان صاحب.
قمندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لالا، خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دی؟
ګوندې اوسې مهرباني کور دی آباد.
راځه راځه پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دا دی کینم.
جمعه ګل لالا، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهرون له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل، او زموږ بچیان دې په اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کړې، او زمونږ د کلی میراوي به هم کوي؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست، نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.